Radio.
دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی پام کاری هر کله کوم په دې هیله يم چې وخه او خوشاله ورځ مو فایل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پایله وو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په را روانه میاشت کې به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ دیني عالمانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. او په داسې حال کې چې نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون د امریکا ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په را روانه میاشت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک ازادي رادیو ته وویل دا غونډه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي او د افغانستان د روانې جګړې په اړه د هیواد د دیني عالمانو د وروستۍ فتوا په رڼا کې بحثونه پکې کیږي.
خلته به په سعودي عربستان کې دا کانفرنس جوړیږي او سر له تیر هفتې نه دعوتنامې مختلف علماو ته چې دعوت شوي دي د عالم اسلام هغوی ته مستقیما د او آی سی لخوا نه لیږل شوي.
ښاغلی خپلواک وایي د مکې مکرمې غونډه به چې د جولای د 12 او 12 نیټو د 15 اسلامي هیوادونو له سلو زیاتو دنیا عالمانو په ګډون جوړیږي د هیڅ حکومت تر اغیز لاندې نه وي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شاوخوا 2500 دیني عالمانو په ګډون پر هغه غونډه چې د افغانستان روانه جګړه ناروا او بل لو د دې جګړې لخکیلو خواو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. انتحاري حمله وشوه. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې تیر شپه 15 وسلوال طالبان چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي د ایسارک په ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې نن سهار د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر نه خبره شوې ده ویل شوي چې دا کسان د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره له درې لوبو لړۍ د تیر شپې د لوبې په ګټلو سره 3-0 په وړاندې وګټله. افغان لوبډلې په تیرو دوو لوبو کې خپله بشپړه برلاسي ښودلې وه خو د بنگلاديش لوبډلې په بیګانۍ لوبه کې سخت مقاومت وکړ او یوازې د یوې منډې په توپیر سره ماته شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر له دې لوبې وروسته ازادي رادیو ته وویل
بنگلاديش که څه هم په 2000 کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی ډیرو نړیوالو هغه قوي لوبډلو ته ماتې ورکړې دي لکه نیوزیلینډ، آسټرالیا، پاکستان او هندستان. خو افغانستان لوبډله په دې وتوانېد چې همدغه قوي لوبډلې ته په سیریز کې ماتې ورکړي.
افغانستان بل بنگلاديش سره د لوبو د لړۍ لګټلو وروسته خپل لومړی ټیسټ لوبه د هند په وړاندې وکړه. افغانستان له هند سره د نړۍ له ټاپ ټیمونو څخه دی چې د نړۍ له ټاپ ټیمونو څخه دی راتلونکي اونۍ په بنگلور کې د لوبې ډګر ته اوسي. د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې موافقه وکړه چې په اروپا کې د بحران په صورت کې به د ناتو حضور د 1300 پترس کې د پوځي ځواکونو د 1300 کنډکونو د هلیکوپټرو د 1300 غونډونو او د 1300 پوځي بیړیو په وسیله پیوړی کړي. دوی هم همداراز موافقه وکړه چې ناتو پوځي ځواکونو ته به د اسانتیا برابرېږي چې د بحران په صورت کې په ټول اروپا کې آزادانه تګ راتګ کوي او د اتلانتیک سمندر په دواړو خواوو کې به په لوژستیک قرارګاهو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناتو مونشین ستولتنبرګ خبریالان ته وویل چې د ګرم نیت د پیاوړتیا او د بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نور اقداماتو هم موافقه شوې خو دې په اړه جزئیات ورنه کړل. په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون د متحده ایالاتو ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ایمانویل مکرون د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسا او کاناډا به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې د امریکا پر متحدانو د تجارتي تعرفې وضع کول به پر تجارت ناوړه اغېزې وکړي. ښاغلي مکرون زیاته کړه چې د جی ول سرمشریزې مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمني له مشرانو سره هم وګوري. په همدې حال کې ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې د امریکا د تجارتي حقونو د دفاع په مقصد په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن له خپل روسي سیال سره د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. د فنلند پوځ وایي د جوزف ډنفورد او والډي ګراسمیف کتنه د سیمه ییزو جګړو د شدت د مخنیوي لپاره د هڅو یوه برخه ده. د فنلند د بهرني سیاست د انسټیټیوټ یو کارپو ماتی پیسو د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د اوکراین او سوریې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې وضعیت د خرابېدو مخنیوي او د ناوړه تفاهمونو له منځه وړل د دې خبرو هدف دی. د روسیې د پوځ لوی درستیز ښاغلی ګراسمیف په اپریل میاشت کې په اروپا کې د ناټو د عملیاتي قرارګاه قمندان ګورتس کاپاورتی سره هم لیدلی وو. دوستانو خبرونه ملازادې راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. نن د ناټو د دفاع وزیران په بروکسل کې د خپل غونډې په دوهم ورځ د افغان ځواکونو سره د 2000 کال څخه تر 2040 کال پورې د خپل مرستو پر څرنګوالي بحث کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د جګړو او وروستیو امنیتي ګواښونو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې په موقت ډول سلګونه ښوونځي تړلې دي. په دې دواړو موضوعاتو په ریپورټ سربېره دا اوري چې افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د اجرایه رئیس عبدالله د لیدنې یوه مهمه موضوع وه. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په وسایلو کې واورئ چې د ناټو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالۍ د غړو ساتنه کوي. دا ژوند رنګونه هم لرو او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. دوستانو نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په دوهم ورځ د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د مرستو او هغه مرستو چې له 2000 کال نه تر 2040 کال پورې وي کوي په دې بحث کیږي. پرون د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په دې اړه څرګندونې کړې. په بروکسل کې د ازادي راډیو همکار احمد شیبر په اړه تفصیل لري.
نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان لپاره مهمه ورځ ده. د ناټو د نه وښخړو هیوادو دفاع وزیران او د هغو هیوادو دفاع وزیران چې د غوس ناتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. روان امنیتي وضعیت، افغانستان ته د غوس ناتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دي. د اوس لپاره د غوڅ ناتړ د ماموریت په چوکاټ کې نږدې 14 بهرني سرتیري شته. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو یو هدف دا دی چې طالبان پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای او په دې ډول دوی مجبور شي چې سوله وکړي. ستولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې د پیل په خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې زموږ حضور له افغانانو سره مرسته کوي چې خپل هیواد باثباته کړي، له نړیوال تروریزم سره وجنګی شي او د یو سوله ییز حل لپاره شرایط رامنځته کړي. ستولتنبرګ همداراز طالبانو ته د ولسمشر اشرف غنی د موقت اوربند په اړه وویل چې دا د سولې لپاره د افغان ولسمشر پر قاطعیت دلالت کوي. اشرف غنی چې د فبروري په 28 طالبانو ته پرته له وار له مخه شرایطو د سولې وړاندیز کړی و، د پنځشنبې په ورځ له طالبانو سره د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ملګرو ملتو په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او یو شمېر نورو نړیوالو د دې اوربند ملاتړ کړی دی. خو هم د افغانستان ولسمشر او هم د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې په دې اوربند کې القاعده او داعش نه دي شامل. تر اوسه روښانه نه ده چې طالبان به دا اوربند عملي کړي که نه، خو دې ډلې د می په 26مه په یوې اعلامیه کې د کابل اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې له پوځي او استخباراتي مرکزونو لرې شي چې دوی به بریدونه وکړي. هغه وخت د افغانستان دفاع وزارت دا د طالبانو بې ځایه تبلیغات وبلل او ویې ویل چې افغان ځواکونه د کابل د دفاع توان لري. دلته په بروکسل کې هم د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې پیاوړي شوي دي او ده زیاته کړه چې 15 اونۍ وروسته به د ناټو په سرمشیزه کې دا پریکړه وشي چې له افغان ځواکونو سره له 2006 تر 2024 میلادي کلونو پورې د مرستو پریکړه وشي. احمد شیبر، ازادي راډیو، د ناټو مرکزي دفتر.
ومو لیدل چې په بروکسل کې نن د ناټو د دفاع وزیران چې د افغانستان د دفاع وزیر هم هلته تللی دی، په دې بحث کوي چې څنګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړی شي. بلخوا د افغانستان اجرایه رئیس په برطانیې کې دی. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د برطانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې یوه مهمه موضوع وه. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل که څه هم برطانیا ته د ښاغلي عبدالله د سفر اصلي هدف دا نه و، خو برطانوي چارواکو ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د ترهګرو ډلو له ملاتړی څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي وایي د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د هیواد له اجرایه رئیس سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې پاکستان به د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر لپاره لندن ته ورسید. افغان چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان او برطانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د برطانیا د مرستو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. خو آیا دوی به د کابل او اسلام آباد د ترینګلو اړیکو په اړه هم بحث وکړي؟ د اجرایه ریاست ویاند وایي چې لندن ته د اجرایه رئیس د سفر هدف له تروریستي ډلو د پاکستان د ملاتړ په اړه خبرې نه دي، خو دای تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله په هر کتنه کې په دې اړه بحث شوی. ښاغلی رحیمي وایي برطانوي چارواکو په دې کتنو کې ډاډ ورکړی چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه به کار واخلي او به یې هڅوي چې د سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
مونږ په دې باندې وغږېدل دلته چې پاکستان تر اوسه پورې د تروریستانو څخه حمایت کوي او په پاکستان سیاست کې کوم بنیادی تغییر نه دی راغلی. دلته رسمي موقف دا و چې مونږ په دې واقف یو. دا خبره مونږ څرګنده ده چې پاکستان د تروریستانو څخه حمایت کوي، خو مونږ خپل هلې ځلې ته ادامه ورکوو چې تر څو چې پاکستان په خپل سیاست کې تغییرات راولي.
ښاغلی رحیمي وایي چې عبدالله او جانسن د افغانستان په سوله کې پر پاکستان سربیره د ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو او د سیمې د نورو هیوادونو پر ونډه هم خبرې وکړې. د اجرایه ریاست ویان د افغان او پاکستانی چارواکو وروستیو لیدنو کتنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا لړۍ به یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو تر وخته دوام وکړي. برطانیا له افغانستان سره د مهمو مرستندویو هیوادونو له ډلې دی او په تېره یوه نیمه لسیزه کې له متحدو ایالاتو وروسته له افغانستان سره خورا زیاتې مالی او پوځي مرستې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم صفی الله ستانکزی ناورو چې د نړۍ رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو لنډمهاله اوربند اعلان د باور جوړونې او د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره یو ښه ګام وباله. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر په داسې حال کې اوربند اعلان کړ چې په افغانستان کې سخته مرګونې جګړه روانه ده. د افغانستان جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې اعلان وکړ چې له افغان وسلوالو طالبانو سره د روژې له 8مې د کمکي اختر تر 15مې پورې اوربند کوي. د نیویارک ټایمز مقالې د ولسمشر غنی له قوله لیکلي چې دا اوربند هند هغو طالبانو ته یو فرصت دی چې پوه شي په خپلو تاوتریخجنو بریدونو د عامو خلکو په زړونو کې ځای نشي پیدا کولی. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې تر امر لاندې سرتیري به دا اوربند مراعت کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو اړخیز اوربند اعلان له سیاسي لارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او ملګرو لیوالتیا په ډاګه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر په دې کار غواړي وښيي چې حکومت یې له طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې کوي او د هغوی د غوښتنو په وړاندې نرمښت لري. ورځپاڼه لیکي چې په 2001 کال کې د جګړې له پایله تر دې دمه دا لومړی وار دی چې د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره اوربند اعلانوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروسته تبصره وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې مطلب کې به دا هم لیکلي چې طالبان په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې خپل حضور په چټکۍ پراخ کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په دې موده کې د افغانستان ځینې ولسوالۍ نیولي او نږدې هر ورځ په افغان پوځیانو بریدونه کړي دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د یو اړخیز اوربند اعلان وروسته په افغانستان کې د نن او بهر دغه اوربند هرکلی شوی. د سولې عالي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د بهرنیو ځواکونو قمندان او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ولسمشر لخوا د اوربند د اعلان په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو مهم اقدام بللی. حمید مومن له کابل نور تفصیل راکړي.
د سولې عالي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د بهرنیو ځواکونو قمندان او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د جلا جلا پیغامونو په خپرولو سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې دغه اوربند یوازې له افغان طالبانو سره اعلان کړ او ویل چې له بهرنیو ترهګرو القاعده او داعش پر ضد به د افغان ځواکونو جګړه دوام وکړي. د سولې عالي شورا په خپل بیان کې لیکلی دی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د شاوخوا 3000 دینی عالمانو لخوا د خپرې شوې فتوا ملاتړ کوي او له ولسمشر محمد اشرف غنی نه مننه کوي چې د افغانستان د خلکو او دینی عالمانو په غوښتنې اوربند اعلان کړ. د سولې عالي شورا په دې بیان کې د ولسمشر لخوا د اوربند اعلان په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی او پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ملت غوښتنې ته لبیک ووایي او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. بلورته په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دی چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوي اوربند رنوي به وکړي. د امریکایي ځواکونو په اعلامیه کې د جنرال جان نیکلسن په حواله لیکل شوی دی چې دوی د روژې مبارکې میاشتې د سوله ییز پای لپاره د افغانانو د غوښتنې او په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ملاتړ کوي. خو امریکایي ځواکونو په خپل بیان کې ویلي دی چې د القاعده داعش او نورو سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو په خلاف د امریکایي ځواکونو عملیات په دغه اوربند کې شامل نه دي. د افغان ولسمشر لخوا د اوربند دا اعلان رسله هغه شوه چې په کابل کې د افغانستان شاوخوا 3000 دینی عالمانو د یوې فتوا په صادرولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. په همدې ترڅ کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند دا اعلان په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام بللی دی. په بیان کې د بوریس جانسن په حواله ویل شوی دی چې په کابل او تاشکند کې روسي نړیوالو غونډو دا وښودله چې سیمه ییزه ټولنه او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د روانې جګړې د سوله ییز پای لپاره یو موټی دی. په بیان کې پر طالبانو هم غږ شوی دی چې په اوربند کې شریک شي او د سولې د ټینګښت لپاره د هڅې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم د ټویټر په یو پیغام کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوي اوربند ملاتړ کړی او ویلي دی چې دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې هیڅ پوځي حل لار نه شته. په افغانستان کې دننه او بهر د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوي اوربند ملاتړ داسې محل کېږي چې خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د جګړې او وروستیو امنیتي ګواښونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې په موقت ډول سلګونه ښوونځي تړل شوي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل روانې نامنۍ د پوهنې په وده او انکشاف ناوړه اغېز کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ولسی کچه هڅه پیل کړې چې د عامو خلکو، سیمه ییزو سپینګیرو او مدني ټولنو په مرسته د پوهنې په وړاندې شته ګواښونه راکم کړي، خوندي او زده کوونکي خوندي کړي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو ځایونو کې شته ګواښونو د پوهنې فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي.
متاسفانه تهدیدونه لا هم زموږ فعالیتونه ګواښي او ځینو ځایونو کې له ستونزو سره مخ کوي. په موقت ډول سلګونو ښوونځي دې ته مجبور شوي چې وتړو، خو هیله یاسو چې د ورځو په تېرېدو او د وخت په تېرېدو سره دغه تهدیدونه له منځه لاړ سي. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې له ملي امنیتي ځواکونو سره شریکې کړي، د امنیت شورا سره شریکې کړي او دوی 100% تهدیدونه له منځه نه ځي او تر هغو چې تهدیدونه موجود دي ستونزې به هم موجودې.
د پوهنې وزارت وایي دا مهال په ټول افغانستان کې له 1300 نه په زیاتو ښوونځیو کې نږدې 9 میلیونه ماشومان په زده کړو بوخت دي. ښاغلی حقمل زیاتوي چې په یو شمېر ولایتونو کې په دایمي ډول شاوخوا 1200 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي او د لنډ مهال لپاره بیا د جګړو او ګواښونو له امله په فراه، تخار او ننګرهار کې سلګونه ښوونځي تړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ موسسې یونیسف روانه اونۍ د یو تازه سروې له مخې ویلي دي چې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ نه محروم دي چې د دغو ماشومانو لویه برخه یعنې 2.2 میلیونه نجونې جوړوي. تازه دا شیا د اسلامي دولت وسله والې ډلې په ننګرهار کې خبرداری ورکړی چې هغه ښوونځي به په نښه کړي کوم چې نجونې پکې زده کړې کوي. د پوهنې وزارت وایي دا چې په ګرمسیر ولایتونو کې د زده کوونکو کلنۍ رخصتۍ پیل سوې نو د ننګرهار ټول ښوونځي هم رخصت سوي دي او یاد احتمالي ګواښ هم له منځه تللی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسون په دې اړه اندېښنه څرګندوي او له حکومته جدي غوښتنه کوي چې د پوهنې د ستونزو هواري ته هر اړخیز کار وکړي. د دغه کمیسون غړي عبدالستار خواسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له پوهنې او تحصیلي سکتور سره دښمني ونه کړي.
تهدیدونه اضافه شوي دي او د مکاتبو تړل چې دا د لویې جفا او یعنی لویې بدبختي د ملک سره چې مکتبونه تړل کیږي او بچان او اولاد د معرفت نو د تحصیل او د تعلیم نه محرومه پات کیږي. زه فکر کوم چې په دې کې باید حکومت ډیر جدي اقدام وکړي او په هر قیمت چې کیږي مکاتب باید خلاص وساتي. ټول خواونه مخالفین نمیم دا کلکه غوښتنه ده چې د معارف او د تحصیلات سره باید دښمني ونه کړي.
بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول توان سره هڅې کوي چې ټول تړل سوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. څه موده وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په هیواد کې د تړل سوي ښوونځي د بیرته پرانیستلو لپاره عملیات پیل کړي. د پوهنې سرپرست وزیر روانه اونۍ خبریالانو ته وویل چې یو شمېر تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل سوي خو په اړه یې کره شمېره وړاندې نه کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وس هم د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. دا چې په دې پلانونو کې څه شامل دي د احمد تکل په رپورټ کې به واورو.
د ناتو غړو د روسیې لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره موافقه وکړه چې په اروپا کې د احتمالي بحران په صورت کې به د ناتو پوځي حضور د 150 په ترڅ کې د پوځي ځواکونو د 150 کندکونو د هليكوپټرو د 150 غونډونو او د 150 پوځي بیړیو په وسیله پیوړی کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې همدراز موافقه وکړه چې د غړو هیوادونو محاربوي احضارات باید پیوړي شي، داسې چې د ناتو پوځي ځواکونو ته به دا اسانتیا برابر شي چې د بحران په صورت کې به په ټوله اروپا کې آزادانه تګ راتګ کولای شي. دوی دا پریکړه هم وکړه چې په اروپا کې د احتمالي کړکیچ پر مهال به د اتلانتیک سمندر په دواړو خواوو کې په لوجستیکي قرارګاوو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناتو چارواکي وایي نوی پلان به د دې ټلوالې غړي د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې وساتي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې پلان په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
وزیرانو موافقه وکړه چې د ناټو د قومندانۍ نوی تشکیل به د څه باندې 1200 سرتیرو په وسیله پیاوړی کوي. موږ د اتلانتیک سمندر لپاره د ګډو ځواکونو پر قرارګاه هم موافقه وکړه چې مرکز به د امریکا په ویرجینیا او یوه قرارګاه به په جرمنی کې وي، څو دا یقیني شي چې په مناسب وخت کې مناسب ځواک ولرو. دا قرارګاوی به په ټول اتلانتیک سمندر او اروپا کې د ناټو د پیاوړي کولو لپاره حیاتي وي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل د ګډ امنیت د پیاوړتیا او د بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نورو اقداماتو هم موافقه شوې ده، خو د دې پلان په اړه چې طرحه یې د امریکا متحدو ایالاتو جوړه کړې او تر 2020 کال پورې به عملي کیږي نور جزئیات ورنه کړل. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دې غونډې هدف د ناټو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریزې لپاره د اجنډا برابرول دي چې 15 اونۍ وروسته په پام کې ده. په دې غونډه کې به ولسمشر ډونالد ترامپ چې د ناټو پر غړو دی د ټالوالي په لګښتونو کې د کمی ونډې د اخیستو له کبله تل انتقادونه کول هم ګډون وکړي.
دوستانو سم په مکړی یو ور بیا د مهم خبرونو سره ټکو ته
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په روانه میاشت کې به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دنیا عالمانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې تیره شپه 15 وسلوال طالبان چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي د ایسارک په ولسوالۍ کې وژل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره د دریو لوبو لړۍ د تیر شپې د لوبې په ګټلو سره 3-0 په وړاندې وګټله. د ناټو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون د متحده ایالاتو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره دې تجارتي جګړه نه پایلوي. او ټاکل شوی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن د خپل روسي سیال سره د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې وګوري. دوستانو نن ماسپخین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د لغمان په وضعیت باندې بحث کیږي او ټاکل شوی چې د لغمان والی اسف ننګ پکې ګډون وکړي. د خبرونه وخت په یاد لري د ماسپخین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې د ولایت په ولایت خبرونه. په همدې ځای سره د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله البته د خبري مطالبو برخه یې پای ته رسوو. تاسو کولی شئ چې پکې د خبرو شوو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویبپاڼه ده وګورئ. مخکې له دې نه چې زما همکار ستار فروغ راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
نوم محمد ناصر ده، کابل کې اوسېږم.
ناصر وروره، د ځوانانو په ستونزو پوهېږو چې د اوسني شرایط ځوانانو ته کوم ستونزې ډېرې زیاتې خلق کړي. تاسو خپله هم یو ځوان هستئ.
سوال دا دی چې اول دغه خبر دی چې د ځوانان ټول په مشکلات کې دي، زمينه د کار ورته مساعد نه ده، او بل چې یو کار مور برابر سي په ډېر مشکلات چې واسطه ونه لري یا شناخت نه لري خو هغه ته هیڅ کار نشته.
تاسو خپله دنده لري؟
فعلا خو بیکاره يم، دنده نه لرم، توکل په خدای.
دنده مو که څنګه؟
دنده میوا اوس نو منفق سوی یم، توکل په خدای.
تاسو به داسې کس راغلی و چې هغه په واسطه درلوده یا باید څنګه؟
خدای پوهېږي چې ویل کېږي چې شاید راسي یا رانسي.
اوس څه کول غواړئ چې خپله دنده بېرته لاسته راوړئ؟
توکل په خدای، دلته نو چېرته راغلی یو سره کوم کومک کوو.
ولې تاسو نه دنده واخیسته یعنی منفق شوي؟
ولای یو خوسي خوسي خبرې باندې بانجویي و داسې دغه مشکلات نو چاره نشته څه وکړو، مجبوره دغه مشکلات سره لاس ګریبان.
ملامت
څوک بولی؟ ولا ملامت خو هیڅ څوک نه بولو، ولی چې داسې شرایط داسې هر څوک ته چې زیاتی ملامت وایي چې دغه ملامت درد نه کیږي، هغه ملامتي ځان باندې نه اخلي.
او دا څومره دغه موضوع چې چا یوه دنده وي او دا منفق شي او بالاخره دا واسطه وزله څوک نه لري، دا اسانه ځوانان ناامیده کوي، څومره په روحیه په اغیزه کوي؟
ولا ډیر ناامیده کیږي، ډیر ناامیده کیږي. ډیری ځوانان دوی چې کوشش کړی چې یو جای کې دند واخلی یا کار وکي هلته چې زمينه ورته مساعد سوی نه ده زیاتی د وطن نتلې مسافر سوی یا په لار کې شهیدان سوی یا په دریا کې د غجیونه کې غرق سوی چاره نسته نو
بل شخصا اوس داسې مرجې درته معلومه ده چې تو شل د غبار وټه کوي او خپل ستونزه ورته وي
تر اوسه خو معلوم نه دی توکل خدای اوس نه وای راغلی چې کوشش وکړي
او دا خبر به ډیره ځوانان سره به چغوي ته داسې مرجې هم نه وي چې قلا نغوي ورشي د خپل سره حل خورته وي
نه داسې خو نه دی مونږ خو کوشش کوو هر ځوان کوشش کوي چې د خپل نه یو شی جوړ کار ولري خو متاسفانه چې هغه زمينه ورته مساعد نه ده کاشکې چې هغه زمينه مساعد یا بعض خلک وایي چې دولت کوشش کړی چې خلک ته زمينه مساعد کړي اما دولت هیڅ وخت کوشش نه ده کړی هیڅ وخت کوشش نه کوي بل خصوص ځوانان ته خو بيخي